Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل ولسم او د مارچ یو درشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یونما مرستیالې میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استادو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیالې وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایي مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 9% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو کانفرنس نن پیلېږي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننۍ کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده.
آیا دومره مرسته به راټول شي؟
د نړۍ ډیر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې توقع لري مرستې علاحده نه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي بندیزونه دې پرې ولګول شي. هلمند کې د مخابراتي ستونزو په اړه هم درته وایو.
زموږ کور په نادالي ولسوالۍ کې دی. زه دا ډېر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هېڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هېڅ کار نه کوي.
پاکستانی طالبان وایي روژه کې د عملیاتو نوې څپه پیلوي او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي د نارنجګل مشاعرې ته مو هم بیایو. هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سار موضوع دا چې ټاکل شوی نن د سويس په جنوا ښار کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په انلاین بڼه پیل شي. دا کانفرانس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش لوري پرانستل کیږي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
ملګر ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارډ او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته پلاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په لجنیوا څخه په آنلاین باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا کانفرنس داسې محل جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري لشپشم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې شاید طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړې وي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 28 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسی ور باندې مور شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کانفرنس په دورشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو ورشيانو لپاره د 268 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروی د کډوالو د شورا سرمنشي یان انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وشه یو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګری یو.
و موردل چې نن د ملګرو ملتونو بریتانیا، جرمني او قطر په کوربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارډ ډالر مرسته غوښتي، خو وايي چې تر اوسه یوازې 10% د اجمنه ترلاسه کړي. اسمت څاروان په دې اړه د چارو د نظر له خواند اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګری ملتونه یې غوښتنه لري افغانستان ته ورکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه روانه ده، د نړۍ ډیر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کانفرنس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علیحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په ایښودلو سره افغانستان دپاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا ده چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبان سره په تعامل او په روابط باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحه کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
کلویدیس هیوادونه حاضر نه شي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي. آیا چین او روسیه د لویدیسوالو د مرستو تشډه کولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامی برخه دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلي. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایانو چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایان سرمایه گذاری په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي، چې دا لاره د تجارت دپاره شي. او بلخوا نه چین غواړي چې د مثلا عراق په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لقبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې پر اساس طالبانو له مخکینیو ژبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې، چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي، او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د شزو د حقوقو لپاره کار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پروند نارنجګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. جلال آباد کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې پر مشاعره هیڅ ډول سانسور وځ شوی نه وو. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
دا ترانه په جلال آباد کې لشیر زلو غالي اوریدل کیږي. چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې و، په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستی و، او ګڼو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدا رنگ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د اسکر کد طالب ده، هر امور لخنداش نه ده، او یو لبل سره جوړه ده، ک مکتب ک مدرسه ده، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو ملمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاس په معمولی ګډون سود ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی والا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پرېښې دی.
د ژړا او کډې لاړې د مسکا او کډې راغلې او بدرنګۍ ټولې یوړې د ښکلا او کډې راغلې او تورې شپې وې خدای سحر که د رڼا او کډې راغلې ټول خارونه یې رنګین کړل له صحرا او کډې راغلې نور سمون 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 دی د وفا او کډې راغلې.
د مشاعرې په پای کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعره یې په بریالیتوب سره ترسره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه تیر پسیر دا هغه حقایق چې چا نشو ویلی نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې هر کال د سپرلي په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
د دغې مشاعرې ځینې برخې پر طالبانو له نیوکو سره هم ملې وې.
طالبه راغلی هر کلی دې کوم مګر ناسو خبرې سمې واوره. پوهېږم وخت به مونږ ته ونه لري زیاتې به نه کومه کمې واوره. طالبه ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده خو ګیله من در نه په دې ټکې دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډېره مننه. نالوستي خلک په چوکیو ناز دي تعلیم یې نشته واسطې چلوي لوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول په امارت کې هم رکشې چلوي.
زموږ خاکل آزادۍ رادیو ناوړی
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی پرون اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې پاکستانی طالبانو د اعلان وروسته لدې وکړ چې د پاکستان د پاوس په وینا لږ تر لږه شپږ سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي.
د پاکستانی طالبانو ویندوی محمد خراسانی په یو اعلامیه کې ویلي چې د پوز او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به د دوی پسرلنی عملیات د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل شي. د راتلونکي اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روژې لومړۍ ورځ وي. د خراسانی په وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکۍ حملې، د سړک د غاړې بمونه او هدفي بریدونه شامل وي. دا کټمټ هغه سی بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد کول. له دې اعلان څو ساعت وروسته د پاکستانی طالبانو تحریک ډیورن کرښې ته نږدې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې په لړ کې پاکستانی پوځیانو ته درنه مرشوبله واوښته. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي وقار احمد د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
دهشتګردو حمله کړې وه په اف سی کلا باندې. هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوي دي او لس پکې زخمیان دي او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوي دي.
خو فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. له بلې خوا د امریکا شاغ ډی وی رادیو د پاکستانی چارواکو په قول ویلي چې د یوه افسر په ګډون نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک بیا ادعا کوي چې په دې برید کې تر دېرش ډېر پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس پر اساس پاکستانی طالبانو په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. آدرس دی azadiradio.com. لدې سره دغه خبری مجله خبری توکي پای ته ورسېدل. د خبری مجله په پاته څو شیبو کې زموږ د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمیر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیر پیسې ورکوي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشټوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دی وایي دغه شبکې یوازې په سترګو کې خاورې ورته اچولې او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نن مې ته کولا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثر وخت موټر په لار کې خراب شي بل مشکل نسم کولای چې دوستانو سره معلومات
دنیا محمد د واشیر ولسوالۍ کې زبزګر یم. خو زموږ کور په هلمند نادلی ولسوالۍ کې دی. زه دا ډیر وخت کې د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
مې حکمت الله دی د واشیر ولسوالۍ کې د موټر ګټانو مستری یم. دا نن موږ د ګرشا څخه پر زیرا غوښتې دي پر لار باندې موټر خراب دی، هیڅ درک نه لرو، هیڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل کړي.
موتین اتلی ما د واشیر یو دکاندار یم او دغه شبکې ډیر کمزورې دي او د ستونزو سره موږ مخ یو او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې ضروري کړه.
خلګ انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لاسلن مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو لمخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې غالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه غالي. د ولسوالۍ ورها خوا د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دو اوسیدونکو اسمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل
زه اسمت الله يم د هلمند ولایت اوسیدونکو. یو تن دکاندار دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه يم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي، موږ نس کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نس کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رخصت کو. ولې انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولې کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمهیز چارواکي وای دغه ستونزې له مرکزی چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو لپاره لپسې سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان په جنوب کې د ایوازې هلمند نه دي چې خلک د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اورزګان، زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تورشو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
ل بریتانیا خبریدونکو ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې ترسره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتک د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندې لیکي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپل زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیوا ته انتقال شوی دی. عبدل سانګزای د ملبورن ښار د ویلیلې په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپل کورنۍ انځور نه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا اته دیرش کلن سړی له 2010 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاتې شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل وو. دغې خبري شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل سانګزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیايي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوې چې ورسره ګڼ شمېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي او روغتیايي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو د پیغامونو نوبته ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم، افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورورس تقریبا سلور میاشت کیږي چې خلګي په جی پی اس ثبت کړی دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی اس ته. نو خلګو سره تر مرسته کیږي نه د چانجیر خلګو سره یو رفي مرسته هم نه کړي. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلګو لیس د جنګوي او خلګو ته د نغدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله، زه حضرت علی د کندهار ولایت څخه په تماس کیم. داغه د سری میاش په نامه پروګرام چې روان دی دا ډیر بیا نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې عجل کارتونه لري. دا چې له هم د ازمش په ساحه کې پیرسی بیږي چې عجل کارتونه لري دوه و درې هغه ته رسیږي. دا خلک ستا چې د عجل کارت هم نه درلودي دا نه جو ته رسیدلی. وسلام.
زه نه ملایم نه طالب یم، د هلمند ولایت څخه خبرې درسره کوم. 50 کاله چې زه د لشکرګاه په شهر کې اوسیږم. په هیڅ په دغه 50-60 کاله کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم، صرف په خوا جبري عسکري مې کړې ده، نور هیڅ دغه بهتره په سړی یم. چې شاید اوستاسې هم در کړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بیله دغه ملایان، نو هیله ده چې خپل د دغه حکومت سره دغه اسلامي امارت سره خپل ملاتړ وکړي. او ښځې خدای سي نه کیږي په سل کال کې درته چې 15% عملي شوی دی، د ښځو مکتبونه او د ښځو حقوق ستاسو دیموکراسي تاسو پرېږدي کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
رویس اخلاقی هم د هلمند نه دا چې روژه ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دوکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم دا هیله ده د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول رکشته کې او نرخونه جګ ولاړ نه شي.
السلام علیکم، زاول حق د فراه ولایت د ګل اسلام ولسوالۍ د خندق د کلی څخه خبره کوم. ما د فراه د ولایت د مسولینو او د مسیسات صدا غشتنه د کلستان ولسوالی و سړک ته دې څه توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی، دغه ډیراته جوړ کې او خادم نشته. د خادو هم غټه ستونزه ده. دغه ډیراته راوینو کور ودانې.
د خبرونه کیسه ما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي لري خبرونه ته دوام ورکړي.